رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کلای کوم د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په خدیس کې د سیلونو د جلال آباد ورستیو حمله او جن نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د کوټ اچار خو لمړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجا صافه وړاندې کوي
په ننګرهار کې د نن سهار یوې 14 شپاړس تنه ټپیان کړل. افغان ولسمشر په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ او د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمان لوړه په ځای کړي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار د قبایلو ریاست تسیر ما د سړک د غاړې د ماین په 14 کې شپاړس کسان ټپیان شول. د ننګرهار د امنیت قومندانې د امنیت امیر معصوم خان هاشمي وایي چې 14 د قیوم په نوم د یو سرنوال په موټر شوی چې د لخپلو دریو ساتونکو او 12 عام کسانو سره پکې ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت روسا چا په غاړه نه دی اخیستی. پرون هم په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته څیرمه د موټر بم په یوې 14 کې 9 کسان ووژل شول چې 8 تنه یې ماشومان وو. په پیښه کې تر 30 زیات نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د سوری بچارواکی تایید وی چې لخت لګا د شپاره سو کسانو جسدونه چې د تیرې ورځې په سیلابونو کې وژل شوی و پیدا کړی دی. د سوربی ولسوال غلام نبی اسحاق زی ازادي رادیو ته وویل چې نن کسان نور هم نادر کړي. نو موري وویل چې خای د تیرې ورځې د سیلابونو د مرګ جوب لارقام تر دې هم زیات وي او په دې اړه سړنې روانې دي. په ان حال کې د ننګرهار ولایت مقام ویلی چې د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د تیر ورځې په سیلابونو کې ولسته نمره شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. له بلې خوا ولسمشر حمید کرزي اړوندو ادارو ته په کابل، خوست، ننګرهار او نورستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې رسولو امر وکړ. د اورزګان چارواکي وایي چې پولیسو نن سهار یو کس چې غوښتل یې د ولایت په ودانۍ کې ځنوژونکي حمله وکړي ودانۍ ته لنوتو مخکې وواژه. د اورزګان والی امیر محمد اخونزاده ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکی پلی وو او د پولیسو یونیفورمي پرتان وو. د ښاغلي اخونزاده په وینا انتحاري کس په ځان باندې چاودیدونکي مواد تړلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ حملې خونړۍ جګړې د سیړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږل. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوړو خو ته مرګ جوړ لاوختي.
دوی شپږ اویا کسه هلاکت رسېدل شوي دي. نو موږ هم متاسفانه تلفات درلود خو عیاد هم استول شوی دی. عیاد تللی تر څو دغه ساحه د نژې څخه بررسي وکړي.
د چارواکو په وینا په دې جګړه کې 22 پولیس او په لسګونو وسلول طالبان وژل شوي وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ ډیر پوله، یو سعودي ریال 16 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن په تهران کې رسمان لوړه په ځای کړي. پرون د ایران مذهبي مشر حسن روحانی د ایران د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. د ایران د اساسي قانون له مخې د حسن روحانی د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره د آیت الله علي خامنهای تر تایید وروسته پیلېږي. خامنهای په یوې اعلامیه کې وویل روحانی ته د ولسمشرۍ د پوست مبارکي ورکوي. د هغه انتخابېدل د انقلاب د ارمانونو یو پیغام بللی. حسن روحانی په خپل خبرو کې وویل
دولت بیش و پیش از هر چیز در پی مردم
حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند خکېدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د خکېدو پر لور نوی ګامونه وي.
د ایران ولسمشر زیاته کړه د هدف د نه دی چې د ایران خلک ناهیلي کړي، بلکې د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبرې وکړي. د امریکا یو والي رتبه استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړې. دا په داسې حال کې ده چې هڅه کوي د مصر د لری کړې شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسي او د موقت حکومت د پلویانو ترمنځ روان کړکېش ته سوله ییز حل وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنس پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر نبیل فهمي سره د اخوان المسلمین ګوند او د دې ګوند د سیاسي څانګې ازادي او عدالت ګوند له غړو سره تر کتنې وروسته خبرې وکړې. فهمي تر کتنې وروسته وویل:
In all honesty, I don't know what the plan is.
په صداقت سره وایم چې نه پوهیږم پلان څه دی. په هغه څه چې پوهیږم دا دی چې کابینه د کورنۍ چارو د وزیر د ګمارلو پریکړه وکړه چې له قانون سره سم وضعیت سم کړي. هر څه چې دی کوي باید د قانون په مطابقت کې وي.
فهمي زیاته کړه د پوز لخوا تشکیل شوی موقت حکومت نه غوړي په هیواد کې د روان سیاسي بحران د پای ته رسیدو لپاره ځواک وکاروي. او په عراق کې به می چاودنه او دزو نو نسکسان و وژل. په دغه پیښو کې تر ټولو خنړی د بغداد د شمال په 100 کیلومتره کې کمین و چې هدف یې د یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر الزیدی د موټر کاروان و وسلولو. د الزیدی شپږ ساتونکي و وژل او څلور نور ټپیان کړل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. سیلونو د افغانستان په ختیځ کې په لسګونو تنه وژلي او په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. هند، امریکا او پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس له خلکو وغوښتل.
زما هیله افغانستان د مسلمان ولس څخه هم دا ده چې باید د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او د انتخابات په ورځ راووځي لکه چې په پاکستان کې وشو.
د کورنیو چارو وزارت ویندوی وایي د جلال آباد د شیرزاد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو لپاره پلاوی استول شوی. د سوداګرۍ وزارت وایي بهرته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي دي. همداراز دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې
د نن خپرونه مو د چلستون ماڼۍ او باغ په اړه ده.
بل خپرونه مو د ګوړې اچار تانس پروګرام دی. پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې پرونی حمله په کلکه وغندله. په دې برید کې ټول ټال نه تنه ووژل شول چې اته ماشومان ول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جین پاساکی په یو اعلامیه کې پرونی حمله ته په اشاره ویلي: له دې برید سره سره موږ ځان په دې ژمن بولو چې له احمقانه تشدد څخه د پاک افغانستان د سوکاله کولو او خوندي کولو لپاره له خپل افغان، هندي او نورو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار وکړو. پاکستان هم په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری ناکامه حمله چې په نتیجه کې بیګونه افغانان ووژل شول په کلکه وغندله او د ملکیانو پر وژل کېدو یې خواشینی څرګنده کړه. لبل خود د هند بهرنی چارو وزارت د جلال آباد په پرونی حمله کې بهرنیان په لاس درلودلو تورن کړل. دغه وزارت وایي هغه تروریستان چې د افغانستان له پولو دیباندې فعالیت کوي د افغانستان سولې او ثبات ته خطر پېښوي. پرون د ننګرهار په جلال آباد کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو په برید کې نه کسان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په جلال آباد کې پرونی برید چې د هند کنسولګری ته نږدې وسو وغانده او د بهرنیو تروریستانو کاري وباله. دغه وزارت پرون په اعلامیه کې ویل دغه برید یو ځل بیا د افغانستان سولې او ثبات ته د تروریزم او د ترور د ماشین له درکه چې د افغانستان له پولو د باندې فعال دی خطر په ډاګه کړ. هند کوم بهرني هیواد نوم نه دی اخیستلی. د هند بهرنیو چارو وزارت وین سید اکبر الدین ویل دغه برید په حقیقت کې پر افغان ټولنې سوی دی.
This indicates that
دا غبریت څرګندوي چې یوازې د هند پر کنسولګری یا د هند او افغانستان پر اړیکو او دوستۍ نه بلکې پر افغان ټولنې سوې ده. دریو سختریزو وسلوالو چې د ځنوجون کې برید واسکټونې پتن و کنسولګری ته نږدې چاودنه وکړه. چرواکي وایي د پرونی برید هدف په جلال آباد کې د هند کنسولګری و. هندي چرواکي وایي په پیښه کې د دوی ډیپلوماټانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. هند وایي دغه برید به په افغانستان کې د بیا رغونې چارې اغیزمنې نکړي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پیښې یو عیني شاهد جاوید خان:
غلط سره بیا دا زیو شو دا زی دلته اوله کې دلته رال پښتنه وکړه او دې کنسلګری ته کوم څه لار را ده ما ویل دسی دې دسی لاشه ما ویل او جمعه ته مشته ما ویل او جمعه ته مشته جمعه دم دې او داس کوو موسکو څنګه کسان
په همدې حال کې د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین ویل چې په دې برید کې یو جمعه تم په نشه سوی دی. روسي راپورونه وایي چې د وژل سو کسانو شمیر نهو تر رسیدلی او د ټاپیانو ده درویشت تنو ته. په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې وروستي برید داسې اندېښنې ولاړې کړې چې افغانستان شایي یو ځل بیا د سیمه ییزو قدرتونو د خونړۍ مبارزې په میدان بدل سي. رویټرز خبري اژانس د هند د میل ټوډې ورځپاڼې په حواله راپور ورکړی چې د کابل لپاره د هند سفیر خبرداری ورکړی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني شبکې ته پیسې ورکړي څو دی ووژني.
په جلال آباد کې تر پرونی حمله مخکې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې په لسکونو تنه وژل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دې وزارت ویندوی صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د تیرې پنجشنبې څخه پیل شوي چې شپږ اویا وستوال مخالفان پکې وشل شوی. دوی چې په وستوال مخالفانو کې بهرانیان هم شامل دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له شاغلي صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه څخه معلومات غوښتي.
د پنځشنبې رئیس په شیرزادو کې او خوګیانې او دغه مناطقو کې افغانستان ملي پولیس یو ډېر لوی عملیات تصفیه عملیات شروع کړی. د هغه معلومات پر اساس باندې چې خلک د پولیس شریک کړي وو تر څو دغه ساحې د دښمنانو له وجود څخه پاک شي عملیات را روان دي. انوس هم دغه تصفیه عملیات را روان دي خو تر اوسه طالبانو ته ډېر یو لوی مرګ ژوبر اوښتی. تقریبا د دوی شپږ اویا کسه هلاکت رسېدل شوي دي. نو موږ هم متاسفانه تلفات درلود خو بله وو آیت هم استقبال شوی دی. آیت تللی تر څو دغه ساحه د نژې څخه بررسي وکړي او هغه دلایل چې په نتیجه کې زموږ یو تعداد منصوبین په شهادت رسېدلي هغه وڅېړي. خو فرحال دومره تاسو ته ویلی شم چې ډېرې لوی عملیاتو تر اوسه دا ادامه لري.
د جلال آباد سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه پیښه کې 22 تنه افغان پولیس هم وژل شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه شمېره پورته شوې ده او که هم دغه شمېر دي؟
تر څو چې زموږ پلاوی بر سره نشي او خپل راپور ورنکي زنسم کولای چې د تلفاتو په اړه کې تاسو سره خبري وکم. خو باید صبر وکړم مجموع کې تاسو ولای سم چې دشمنان په دغه ساحه کې چې شتون درلود دغه له منځه تللي او ته ډېر یو لوی تلفات اوخته.
او صدیق صاحب محترم د کورونی چار وزارت چې په دغه ولسوالۍ په دغه سیمه کې تاسو ول عملیات یې رسور زرهیس پیل کړی د دغه عملیاتو هدف څه وو؟
د راپورونه وو چې خلک هم او حکومتي مقامات هم په دې سیمه کې د د طالبانو او د مخالفینو د شتون خبري ورکړي او نو ضربه دي ته تر څو د عملیات ترسره شي. دا مسله کاملا چیرو د بارسي لاندې دي تر څو ګورو چې د مسایل مطرح شوی دي. خو مهم خبره دا ده چې طالبان ته هم تلفات اوختي.
آیا دغه کسان چې وژل شوي د وسلوال مخالفین خپل د افغان وسلوال مخالفین دي او کیا ځنی بهرنیان هم په دې کې شامل دي؟
په دې کې خو دقیق معلومات نشته. خو معلومات تر اوسه رسیدلي دا شی چې اکثریت هغه بهرني جنگیالي دي چې طالبان سره یو ځای دوی په جګړه کې اخته دي. تاسو خبر یاست طالبان هم په بیگانه په قید کې دي او د بیگانو یا د بهرنیو څخه دوی دستور اخی او په افغانستان کې جګړه ته دوام ورکوي. دوی د افغانستان بچیان نه دي. دوی دغه هغه کسان دي چې د بیگانه په خبرو باندې افغانستان ته راځي او د افغانستان خلک وژني.
د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کې سیلون راغلي چې لکه بلې په لسګونو تنه وشل شوي او یا هم بے درکه دي. دغه راز دغه سیلونو ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. ډېری کرنیز ځمکې هم لاندې کړي دي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې را سره ده. شینواری صاحب د ننګرهار او د سروبي دي سیل پر ارتباط معلومات ستاسو ورستی معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه د سروبي ولسوالۍ څخه دغه اوس تازه معلومات چې موږ ترلاسه کړ د سروبي ولسوال غلام نبی ساغزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دقیقه شمېره معلومه کړله د مړو هغه کسان چې هغه سیلاب ولیدي چې په هغه کې د دوی د معلوماتو له مخې شپږ تنو جسدونه دوی لاسته راوړي دي او نولس تنه اوس هم ورک دي او خلک په دې لټه کې دي چې د سیند شاوخوا سیمو ته یا هغه سیمې چې هلته سیند په اواره کې دي که چېرته دغه جسدونه غاړې ته وباسي خلک په دې لټه کې دي چې هغه نور جسدونه هم راپیدا کړي. یعنې په مجموع کې 15 کسان هغه دي چې هغه سیند غرق کړي دي او وړي دي چې هغه نه شپږ جسدونه لاسته راغلي دي او نولس پاتې دي. همدارنګه 800 جریبه ځمکه چې دا د فکر کام چې وروستي جزئیات له مخې دوی اعلان کړ 800 جریبه ځمکه سیلاونه وړې ده.
طالب او تاسو ویل چې دوی وایي چې له دې داسې معلومې چې 15 کسان وژل شوي دي. حال دا چې اسحاق زی تېره شپه ځینو رسنیو ته ویلي ول چې 40 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار په باره کې هم معلومات راکړي. په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی؟
هو په ننګرهار کې هم د ننګرهار د ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې دلته د په یو شمېر ولسوالیو کې چې هغه اچین ولسوالۍ ده، کوټ ولسوالۍ، بیسود دي، خوږیاڼۍ دي، په دغو کې هم سیلابونه په ډېرو ولسوالیو کې راوتلي. خو کوم طرفه چې دلته غوښتې دي په بېلابېلو ولسوالیو کې په مجموع ډول 12 تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور هغه ټپیان اوسې وو چې سیلاب وړي وو. ولې د سیمې د خلکو همدارنګه په ځینو سیمو کې د ملي اردو ځواکونو لخوا نه چې خلک د اوبو د وړلو څخه ژغورل شوي دي.
بل یوه پوښتنه بل هم شنواری صاحب هغه دا ده چې آیا د سروبي ولسوال سره چې تاسو خبرې کولې هغوی د مرستو د رسیدو خبره کوله؟ مرستې ورسېدلې؟
بلې، ډېره مهمه پوښتنه ځکه چې همدغه څو شېبې وړاندې چې ما ورسره خبرې وکړلې هغوی چې د کابل نه یو ټیم ورسره راغلی دی تر څو د هغوی خپل راپور دسیس کړي. د هماغه راپور له مخې بیا دوی د سیمې خلکو سره مرستې کوي. اوسه پورې ورته مرستې نه دي رارسېدلې. خو د طبي پیښو په وړاندې کومه اداره چې ده هغه کمیټه هغه ورته رارسېدلې ده. د ولسوالۍ چارواکو سره ما هلته ناست وو. دغه راپور دسیس کوي چې څومره خلکو ته
راپور چمتو کولو تیر نشی. په خوست ولایت کې هم سیل زیانونه اړولی دي او لشتر لشه یو لستنه وشل دي. د ازادي راډیو بل خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه راپور راستولی.
د خوست ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو د اورښت له کبله چې دوه ورځې روان ول په مرکز او شپږ ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون یو لستنه وژل شوی دي. خو پولیسو د ځایي خلکو په همکارۍ د نورو نهو کسانو ژوند ژغورلی کوم چې سیلابونو اخیستي ول. چارواکي زیاتوي چې د یاد سیلابونو له کبله زیاتې کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، ویالې، دوکانونه او ګڼ کورونه هم ویجاړ او یا زیانمن شوي دي. د ولایت مقام د امریکا مسؤل بریالي روان آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل
به سباره یو علي شیر او ګربوز مساخیل او تړه په ولسوالۍ کې یو لس او کسان چې مېرمنه او ماشومان هم په کې شامل دي خپل خوښ ژوند لا سوال کړی دي. او د نهو کسانو په شمیره کسان چې د سیلابونو اخیستي وو د هغوی ژوند شوی دی. د ملي پولیسو او سیمه ایزو ادارو هڅې اوس هم دوام لري او د اضطرار کمیټه موظفه شوې ده تر څو زیانمنو کسانو ته مرستو په رسولو کې اقدام وکړي.
دا چې د ځاني تلفاتو سربیره د نورو اوښتو مالي زیانونو کچه څومره ده بریالي روانې په اړه وویل چې د سمو او کره معلوماتو د راټولولو لپاره د ولایت مقام لخوا د اضطرار کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو په ډېرې چټکۍ زیانونه تثبیت کړي. خو زیانونه په هره برخه کې موجود دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنوی او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوسف نورستانی پرون د پنځو کانونو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکل شو. دی وایي هڅه کوي شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د شپږشپېته کلن یوسف نورستانی په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
یوسف نورستانی د حمید کرزی په واکمنۍ کې یو وخت د اوبو لګولو وزیر، د غراز د دفاع وزارت مرستیال، د هرات والی او د ولسمشر ویاند وو. درې کاله پر کور ناست وو. پرون شنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل سو. څرنګه چې د پر لوړو دولتي پوستونو کار کړی، له خلکو سره یې داسې اندېښنې ولاړ کړي چې شاید اوس هم له ولسمشر حمید کرزی او د ده له واکمن ټیم سره تړلې وي او د هغوی ګټې په پام کې ونیسي. د حمید کرزی سیاسي مخالفان د همدې ټکي یادونه کوي او وایي چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو په کمیسیون کې د خپلې خوښې کسانو په ګمارلو سره غواړي په راتلونکي انتخاباتو کې د خپلې ډلې یو څوک قدرت ته ورسوي. خو یوسف نورستانی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او ویې ویل د انتخاباتو کمیسیون مستقل او خپلواک دی.
کمیشن مستقل دی، لکه چې د نوم نه هم پیدا دی. دا کسان چې دا کمیشنان چې دی کمیشن ته ټاکل شوی، دا ټول مستقل شخصیتونه دي. مونږ دا تایید کړه، دا تشویق کړه چې دا کمیشن به څومره چې کېږي مونږ به بې طرف مستقل به ساتو. دا خلک دی، خلک خوله خود څوک بندول نه شي، خلک هر رقم تبصرې به کوي که نه.
نورستانی شپږشپېته کاله مخکې د نورستان په یو لرې پراته کلي کې زیږېدلی. خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې کړي. په کابل پوهنتون کې یې د تاریخ او جغرافیې رشته ولوسته او له فلبرایت بورس نه په استفادې امریکا ته ولاړ او په اریزونا پوهنتون کې یې د ماسترۍ او دکتورا دورې بشپړې کړې. یوسف نورستانی وایي چې اوس یو ډېر مهم مسؤلیت ورسپارل سوی او هڅه کوي چې په ښه ډول یې تر عهدې ووځي او شفافو انتخاباتو ته لاره واره کړي.
یو درن بار زما په اوږو باندې اوس ور دی. تای ته دعا کوم چې دې مسؤلیت نه دې په سرخروی سره ما خلاص کړي. ما ځان سره فیصله کړې چې زه تر څو چې ژوندی یم په دې لار کې به یو تاریخ د افغانستان خلکو ته به پرېږدم. هغه تاریخ به یو مستقل، یو شفاف انتخابات به.
مدني ټولنې له دې ډلې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ادعا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول غړي په یو ډول نه یو ډول له حاکم ټیم سره خواخوږي لري، ځکه خو ولسمشر دغه کمیسیون ته انتخاب کړی دی. افغان حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. ټاکل سوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د روانې وري یا حمل میاشتې پر شپږسمه وسی.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان صادرات زیات شوي دي. مخکې تر دې به له جانقالي کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له ټولګي نه تر ځان وژونکو بمونو پورې تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خور کړی او د هغو کوچنیانو وضع یې بیان کړی چې په افغانستان کې ځان وژنې ته چمتو کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وژنې زیاتې شوي. په دوی کې هغه کوچنیان شامل دي چې د طالبانو لخوا د ځان وژنې لپاره چمتو کیږي او په ډیرو مواردو کې د دغو کوچنیانو پلرونه په دې کار راضي او خوښ وي. د ګارډین ورځپاڼې د مضمون لیکوال په کندهار کې د ځوانانو یا کمکیانو زندان ته تللی او لیکي چې په دې زندان یا دارالتعدیب کې دوه ډلې کوچنیان بندیان دي. یوه ډله هغه کسان دي چې که چیرې تاسې کاغذ په لاس ورکړئ او ورته ووایاست چې یو څه ولیکئ، دوی به یوازې خطونه ورباندې وکاږي او یا به یې څیرې کړي. خو که د بلې ډلې کسانو ته کاغذ ورکړئ نو په ډیر ښه او ښکلي خط به ډېرې جدي او مدللې جملې درته ولیکي. دا ډله هغه کوچنیان دي چې د ځان وژنې لپاره ګمارل شوي او امنیتي ځواکونه نیولي دي. دوی ته یې میندو ویلي چې بله پلا به بریالي شي. د ګارډین ورځپاڼې د مضمون لیکوال لیکي د کندهار د تنکیو ځوانانو په زندان یا دارالتعدیب کې د بیلتون په نامه یو هلک هم شته چې د پکتیکا ولایت دی. د لیکوال په وینا د بیلتون په کلي کې کورنۍ مدرسو ته د خپلو کوچنیانو په استولو کې سیالۍ او رقابت هم کوي. دوی ته د کلي مشران او ملایان وایي څوک چې خپل زامن دینی مدرسو ته ناستوي په هغوی خپل اولاد ګران نه دی. د کلي خلکو ته دا هم ویل کیږي چې نړیوال افغانستان ته د اسلام د لمنځه وړلو په مقصد راغلي او دا کوچنیان باید ورسره وجنګیږي. د مضمون لیکوال وړاندې لیکي بیلتون 15 کلن و او خپلې وزې پولې چې پلار یې د پاکستان یوې دینی مدرسې ته واستوه د هلته 9 میاشتې زده کړه وکړه او د مدرسې مشر دی د ځان وژونکي حملې لپاره وهڅاوه. بیلتون ته په مدرسه کې ویل شوي وو چې د شهادت په ګوته باید د خپل انتحاري واسکټ تڼۍ یا بټن کش کړي او په دې توګه به حتما جنت ته ورسیږي. لیکوال زیاتوی بلتون د سهیم په نامه یو بل 15 کلن افغان ځوان سره یو ځای په موټر کې کندهار ته یوړل شو او د امریکایانو اډې ته نږدې پیاده شول. یو افغان عسکر په دوی شکمن شو او له انتحاري عمل مخکې دواړه ونیول. نېشنل جیوګرافیک مجلې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق مسله په تفصیل سره څېړلې او په یو برخه کې راغلي. د لرغونو آثارو د قاچاق مخنیوی ګران دی. افغانستان په لویدیځ کې له ایران سره 110 مایله اوږده پوله لري او ټوله دښتې دي. قاچاق وړونکي په اسانۍ سره له امنیتي پوستو څخه تیرېدلی شي. مجلې د هرات ولایت د پولیسو د روزنې د پروګرام د مشر امریکایي ډګرمن ډیوډ لارسن خبره راخستلی چې وایي د تورخم دروازه تر ډېره حده رسمي او منظمه ده، خو له دې لارې هم زیات شمېر خلک هر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي او د پلو خلکو د ازدحام له امله پوره لټون یا تلاشي نه کیږي. مجله وړاندې لیکي تر اوسه داسې کومه احصایا نه ده برابره شوې چې له افغانستان څخه څومره لرغوني آثار د قاچاق په ډول ایستل شوي او څه شمېر یې په سرحدونو کې نیول شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
داخل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم نن د ایران د نوی ولسمشر حسن روحانی د لوري په مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې په دغه مراسمو کې د نړۍ د شاوخوا 250 هیوادونو مشران او یا هم جګپوري استازي ګډون وکړي. ازادي رادیو په اف ام سربیره چې د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې اوري په منځنۍ څپه 12-16 نیوی هم په ټول افغانستان او دغه سیمه کې صافه او وضعیت اوریدای شي. مخکتر دی چې د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت د وروستیو څرګندونو په باب راپور وبري یادونه کوي چې نن له 2:30 بجو تر 3:30 بجو پورې د روختیا پروګرام لرو. دا پروګرام اوریدل مهیروي. اوس پر شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو وروستیو څرګندونو ته چې وایي د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې بهر ته د افغانستان صادرات 80% کې زیات شوی دی. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق هدی پرون په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان د صادراتو ډیره برخه تازه میوه ده. په ورته وخت کې د افغان سوداګرو ټولنه وایي چې لا هم له ایران او پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې لري او له حکومت نه یې وغوښتل چې باید د حواله لري د افغاني محصولاتو انتقال ته زمینه برابره کړي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
چارواکی وایي په معیاري توګه د محصولاتو بسته‌بندي د ښه موسم له امله د محصولاتو ډیروالی او له نړیوالو بازارونو سره د افغان سوداګرو بلدتیا هغه عوامل دي چې سږکال د افغانستان صادرات زیات کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او صنایع وزیر ډاکټر انوارالحق هدي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان ډیری صادراتي مواد هندوستان او پاکستان ته ځي.
د خدای جل جلاله په فضل چې د 1992 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې زموږ صادرات ډیر سوي، د تیر کال په پرتله مسش کال تقریبا 80% صادرات ډیر وو. زموږ صادرات به په ځانګړي توګه د تازه میوو په برخه کې راتلونکي کال کې نور هم ډیر سي.
ډاکټر هدي همدارس وویل چې ټاکل شوې ده وروسته تر دې د افغانستان محصولات د هندوستان، حیدرآباد او ممبئی ښارونو ته هم ولېږدول شي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د صادراتو اندازه 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا دغه اندازه 400 میلیونه ډالر ښيي. چارواکي وایي ښايي د افغانستان صادرات هغه ډیر وی چې له دوی سره سب چوي دي، ځکه ځینې سوداګر د کم مالیه د ورکولو لپاره خپل صادرات کم خي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرو ټولنه هم په صادراتي موادو د مالیه وزکول او د ترانزیت په برخه کې لګونډي هیوادونو سره د ستونزو لامل شکایت کوي. د دې ټولنې مشر حاجی حسن د شنبې پورس په ګډه خبري غونډه کې په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت نمرسته وغوښته.
کله روان دی پاکستان په قاهر وی کراچی بندر تړلې وی او کله په ایران باندې تعزیرات دی بندر عباس موږ د تجارت پر مخ باندې تړلې ده نو که یو څه زمينه مساعده سي د هوایی کارګون لپاره دا به یو لوی لاسته راوړنې د صادراتو په اړه څه چې تر څو هغه میوه‌جات لکه انار یا مڼې وي که موږ د پاکستان او د هندوستان له مارکېټ نه بغیر د نورو ملکونو مارکېټونو ته لیږي